ستړي مسې قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبرې خبرونه کې شراغ لاست وړاندې کوم کې تاسو قربانی یو ځکل سم کاکړ
او زه هم بختور شه
تاسو ته خبرونه کې شراغ لاست ویو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د کال 2018 د نومبر د میاشتې شپږ سمونه ته ده. پاکستان کې دا مهال د مخسن لس بجې دي، افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي. خبرونه کې ساسو لپاره یو شمیر مهمو موضوعګانو باندې تفصيلات لرو، خو اول د خبرونو سرټکی
د افغانستان پایتخت کابل کې په یو ځان وجون کې حمله کې د وو پولیسو په ګډون نه کسان وجلې شوې دي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي صدر اشرف غنی افغان فوج ته امر کړی که په افغان ځواکونو باندې د بهر نه حمله کیږي نو په خپل سر یې ځواب ورکولی شي. په دې به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو.
د پاکستان قبایلی سیمې د ځوانانو جرګې سره د ملاقات په وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په فاټا کې د ریفرندم امکان رد کړی دی او ویل دی چې دغه سیمو ته به ډیر زر عدالتي نظام ورکول سي.
او د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټي وایي د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال د مخنیوي لپاره په دې کې بدلونونه پکار دي او د انصاف وزارت ویل دي چې دغه قانون په مکمله توګه ختمول ممکن نه دي. په دې به هم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو تر یو ساته پورې موږ سره ملګري اوسئ. دا خبرونه تاسو په ریډیو اوري په ټي وی ګوري او د دې تر څنګ د ډیو ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه ګوري. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یوټیوب چینل باندې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه درته نشر کوو.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی چې په ټلویزیون باندې هم ګوري، څنګه چې تاسو په خبرونو کې په سرټکو کې هم واوریدل، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې صدر اشرف غنی په وسته امر کړی که د افغان ځواکونو اډې یا پوځي رمې د بهر نه په هدف کیږي نو دوی ورته په خپل سر باندې ځواب ورکولو اجازت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری خبریالانو ته په خبرو کې دا سپینه کړې نه ده چې د بهر هیوادونو نه مطلب سره، خو له تیرو څو ورځو راهسې د پاکستان او افغانستان د ډیورنډ په کرخه باندې په باجوړ او دغلته سیرمه چې کومه سیمه ده د افغانستان کونړ، دغلته د دواړو هیوادونو ترمنځ وضع کړکېچنه ده او دغلته د پاکستان فوز وایي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د فوز دوه افسران، د پاکستان د فوز یو افسر او یو بل سپایي وجل شي، او دغه افغانستان وایي چې د پاکستان لخوا دغلته یو شمیر مرمۍ ورول شوي دي. نو داسې ښکاري چې د دواړو چې کومه امنیتي وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه اړیکې دي هغه د تاوتریخوالي ښکار دي. په دې باندې د آشنا ټلویزیون خبریالې لیما نیازی یو رپورټ تاسو پام راګرځو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرې اوونۍ کې د کونړ ولایت پر دانګام، مراورې او سرکاړو ولسوالۍ باندې د پاکستان لخوا 501 توغندیز بریدونه ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د دغو بریدونو په پایله کې د کونړ ولایت 295 کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د افغانستان دولت او حکومت د ملګرو ملتونو سره، د امریکا متحده ایالاتونو سره، د وس ملاتړ د قوتونو سره چې په افغانستان کې دي هغوی سره یې تماس نیولی دی او د دې په حق باندې خبرې کړي دي چې په هر څومره ژر کیږي او دغه راکټونه د پاکستان حکومت بند کړي. موږ خپل ټولو قطعاتو ته هدایت ورکړی دی چې د هر ځای نه چې څوک انداخ کوي د افغانستان په خاوره باندې او دوی وګوري، دوی حق لري چې د خپل ځان نه، د خپلې خاورې نه او د خپلو خلکو نه دفاع.
یو شمیر نظامی کارپوهان وایي د اساسي قانون له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې حق لري چې د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي. نظامی کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید ډېر پخوا د پاکستان لخوا د توغندیزو بریدونو بل مثل ځواب ورکړی وای.
باوجود چې سرحدي قواوو ته قانوني امر موجود ده او دوی باید د خپل خاورې نه، د خپل منطقې نه دفاع وکړي او که د خپل خاورې ته کوم تعرض کېږي هغه دپه باید ووایي، ولې دغه اضافه چې د کوم قانون ورته موجود ده، د دولت خوا ورته موجود ده، د دا چې اوس دوباره وزارت دفاع د خپل امر نه کو دوی ته احتیاط کو چې تاسو خپل وطن نه دفاع وکړي او د راکټو ځواب پر راکټو ورکړي د توپو ځواب په توپو ورکړي دا قانون نه مساحت نه د افغانستان دولت د خپل خاوره دفاع کوي.
له دې مخکې هم د ډیورند کرخې له هغې غاړې د افغانستان په ختیځ کې توغندیز بریدونه شوي وو چې د مالي تاوانونو سربیره یې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اړولې وه.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په خبرونه کې د افغانستان څخه یو بل راپور لرو چې کابل ځانمرګي برید کې د پولیسو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. د کابل پولیس وایي چې نن د غرمې وروسته د غشار په سلرمي امنیتي پوستې کې ځانمرګي برید له امله د پیشي رمخته شوي دي. داعش ترهګرۍ ډلې د برید پړه په غاړه اخیستې ده. په دې اړه د امریکا ژغ آشنا څنګه خبریال حکمت سروش په راپور کې نور تفصیلات درته وړاندې کوو.
په کابل کې نن تر غرمې وروسته یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې د بلخ د والي عطا محمد نور د پلویانو پر یو غونډه برید وکړي، د غونډې ځای ته تر ننوتلو وړاندې پولیس وپیژندي او په داسې وخت کې چې د غونډې ګډونوال له هوټل څخه په راوتلو ول ځان ته یې چاودنه ورکړه. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس برمک وایي چې په برید کې د پولیسو د ټولې د یوه قمندان په ګډون و پولیس وژل شوي او همدارنګه دوه عامو کسانو ژوند له لاسه ورکړی.
پولیس افغانستان اینا واقعا شجاعت کردن، مردانه کردن و مجرده که شناسایی شده که اینطوری است و اینجا قماندان تلای بغل به چیز باغوش گرفتش و بعد از اون انفجار میکنند.
خود پیش عینی شهیدان وایی چه در برید وروسته زیاد مری و زخمیان لیدلی.
به نظر ما خدا کرده ما که رات می فکرم چندم روده مرداش کجال شده بود، اگر ما 18 نفر و 20 نفر کشته شده و یک در نفر مقای زخمی بود.
پیملا بچار خونه باز گرم باز شد، فوری در موتر آمده ما اینجا پایین شدیم. کم پایین شدیم دیدیم که یک زخمی دمی به بغل میگشت، گفتیم بدر چشا، گفت ما زخمی شدیم، گرفتیم میره در موتر رو طرف بردن، موتر لنجار بود، چندی لنجار آمد پر شد اینجا بارکده رای بود.
دا د کابل شهر د څلرمې حوزې اړوند لبیجر په سیمه کې هغه هوټل دی چې نن پکې یو ځانمرګي برید ترسره شو. سهار په دې هوټل کې د بلخ والي عطا محمد نور د پلویانو غونډه روانه وه چې پکې د ولسي جرګې استازو، مشرانو او د جمعیت ګوند غړو ګډون کړی و. ځانمرګي بریدګر غوښتل چې دغه هوټل ته ننوځي او ځان ته چاودنه ورکړي، خو په دروازه کې ولاړو پولیسو او محافظینو هغه پیژندلی دی او بریدګر په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې و پولیس وژل شوي دي او ټپیان دي، او همدارنګه دوه عام وګړي وژل شوي او دوه ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی، د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف وورټل د پاکستان د فوز مشر سره په جی ایچ کیو کې ملاقات کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم حالات دي، کوم تعلقات دي، هغه د تاوتریخوالي ښکار دي. بیا روسیه زمونږ سره د ویډیو لینک تلاري مرګره شوې دی. دوی نه به تپوسو چې د دغه امریکایي جنرال د پاکستانی مشر سره د ملاقات مقصد سو او کمی اندیښنې د امریکا او د افغانستان ځواکونه چې کم دي یا مشران دي هغه لری په دې مقابله بیروسي اپسلی مشي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
بیروسي به د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف وورټل د پاکستان د فوز مشر قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات مقصد څه کېدای شي؟ په داسې وخت کې چې پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې تاوتریخوالی هم زیات شوه،
نو څومره چې د پاکستان د مطبوعاتو نه خبرونه راوتلې دي او د ای ایس پی آر لخوا چې کوم زرایي سرچینې دي، نو دواړو خواوو هم په افغانستان باندې خبرې کړې دي، د افغانستان په امن خبرې کړې دي او د افغانستان د امن سره چې د امریکا کوم شرایط تړلې دي هغه خو ډیر معلوم دي. د امریکا غوښتنه دا ده چې د طالبانو جال دې په پاکستان کې ختم کړي شي، د دوی د پټ ځایونه، د دوی د مرستې چې دا دې ختم کړي شي. دغه د کوټي شورا او د پیښور شورا د دینه دې لاس واخست شي. حقانی نتورک ته، حقانی شبکه چې دا د دینه د دې لاس واخست شي، د دې په سر د نور پاکستان لاس نه دی. اولې پاکستان دریز دا ده چې اوس په افغانستان کې سلویخ سلنه برخه یا سلویخ فیصد از مکه چې کومه ده هغه د غنی د طالبانو په لاس کې، یا د افغانستان د حکومت په اختیار کې نه ده، نو هغې ته طالبان اورېدلی دي. خو د پاکستان نه چې دا بار بار دا غوښتنه کېږي، نو د معنی داره چې نه ورسره امریکا او نه ورسره نور نړۍ دا مني چې کوم د پاکستان دریز دی. نو ځکه بار بار هم پاکستان ته دغه امریکاني چارواکي که هغه پوځي دي او که هغه حکومتي دي، هغه راځي او د پاکستان د زیاتره د پوځي چارواکو سره هغې ملاقاتونه کوي. نو همدغه غوښتنې دي چې په افغانستان کې د امن ټینګول د امریکا وای چې دا زمونږ د حکومت اوس اولنې فرصت کې مونږ دغه کوو، او د دې په سلسله کې همدغه دورې او دغه سفرونه کیږي.
بیروز خان صاحب، د امریکې د فکرمندو په اړه باندې، یا د امریکې د پاکستان لخوا چې کومې د پاکستان په اړه کومې اندېښنې دي، په هغې خو تاسو تفصیل وړاندې کړه، خو داسې ښکاري چې ګنې څه پاکستان یو څه په دغه کې پرمختګ کړی، ځکه چې د امریکا لخوا ورته چې کومې فنډونه ایثار کړی شوي وو، هغې د آزادولو امر هم شوی دی چې څه برخه به ورته واپس ورخوشي کیږي. پاکستان دغه فکرمندیو ته، دغه اندېښنو ته کوم ځواب وایي؟
د پاکستان او د امریکا تعلق لا اوس هم ښه شوی نه دی. دغه چې کوم دغه د فنډ دغه ذکر تاسو وکړو، نو دا خو داسې نه دی، دا خو صرف اپروول ورکړل شوی دی. دا به د دې خو چې کوم پاکستان ته به دا پیسې ورکوي، نو دا خو د شرایطو سره دي او شرایط لا پاکستان نه دي پوره کړي. نو دغه خو به پیسې دغسې خو مخکې هم د پاکستان پیسې پاتې دي او هغه دوی ترې نیولي دي. نو د دغه پیسو په اړه باندې که چېرې دغه یو تاثر تللی چې ګندې په مخکې سره پاکستان دومره کار وکړو چې ګندې د امریکا اعتماد بحال کړو، امریکا ورته پیسې ورکړي، نو داسې نه ده. دغه پیسې داسې نه ده چې پاکستان ته به ورکړی شي. البته له دې سره سره چې کومه د ډاکټر اشرف غنی غوښتنې دي، د ډاکټر اشرف غنی سره د امریکا ملاتړ دی، نو هغه قوي دی په نسبت د دې، ځکه چې پاکستان امریکایي چارواکو په وخت دا ویلي دي چې د امریکې اعتماد پاکستان بایللی دی په دغه جنگ کې. مونږ ګڼل چې پاکستان زمونږ پلوي دی، خو یو خوا کړه مونږ ته د پلوي تاثر راکو، د بلې خوا هغه خلکو ته مرستې ورکولی چې هغه امریکایان په افغانستان کې وجلل. نو د پاکستان چې کومه بې اعتمادي ده، هغه لا به حل شوی نه ده.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اولیدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی، تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ، د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږ روانه خبرونه تاسو نیخ په نیغ اوریدای شئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان اجرایی رئیس یا چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د امریکې په دوره دی. نوموړی تېر ورځ وایس آف امریکا ته هم راغلی و. زمونږ همکار افتخار حسین سټوډیو ته راغلی دی، دوی ورسره خبرې اترې کړې وې، کومې پوښتنې ترې کړې، هغوی ورته کوم ځوابونه ویلي. افتخار په خیر.
ډیره مننه، ډیره مننه بختور شاه سن چې تاسو تاسو وینو د افغانستان سی ای او چیف ایگزیکټیو یا اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د امریکا په سفر او بیا هغه ته د افغانستان چې دلته کوم څنګه ده د پښتو هغه بللې او ربللې او بیا په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې وي په وایس اف امریکا کې مرکیم کړې وي او یو بل بریفینګ خبرې ترې پښتنې د ټول اردو سرویس نه د پښتونه ټولو نه اخیسته او هغه ځوابونه ورکړو. وایس اف امریکا ډیوا چې کله د دوینه پښتنه وکړه چې را ستاسو څه نظر دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې لپاره چې کله نوې پالیسي اعلان شوه د هغې پالیسۍ وروسته امریکایي چارواکو افغانستان په خپله نیټو هم په وروستیو کې او بیا پوځي جرنیلانو په افغانستان کې دا خبره کوله چې د پاکستان په خاوره د حقانی ډلې او نورو د جنگیالو د وسلوالو طالبانو د دوی اډې پټ ځینې چي دي دا یو غټه مسله ده او په پاکستان تور لګول کیږي خو پاکستان دغه تور ردی او وایي چې افغانستان کې چې کومه مسله ده هغه د افغانستان په خپل د هاغه ځینو نه چرته چې د حکومت غیز نشته دا د غې د وجه نه ده. نو تاسو څه فکر دی چې ګنې پاکستان خپل رویه بدله کړې ده دغه پالیسۍ وروسته تاسو څه بدلون وینې او کنه؟ نو د دې پوښتنې په ځواب کې بیا ډاکټر عبدالله چې دی څنګه ځواب ورکړی دی نو تاسو ته د وایس آف امریکا په ودانۍ کې چې هغوی کومې خبرې کولې هغه ځواب درته وړاندې کوو.
There is no doubt that the issue of sanctuaries is an important issue, very significant issue in regards to our bilateral relations, also in relations to stability in our region. The right way
دوی دغه خبرې چې دینو کمی کړی دی زه غواړم چې دغه په پښتو ژبه کې تاسو ته دغه ترجمه وړاندې کوم. ډېری وګدې 2.5-3 منټه خبرې وي. نو ګوره دی وی چې دې کې خوشک نشته چې د پاکستان او افغانستان په دوړخیزه تعلقاتو د سیمې ثبات په والي سره د طالبانو پاکستان اړخته چې کم پټ ځینې دي دا یو ډیره مهمه خبره ده په دغه دوړخیزه تعلقاتو کې. بیا وی چې دوړو هیوادونو لپاره دا وخت اصل بنیادی خبره ده چې دوی د حالاتو نزاکت ته وګوري. ډېرې خبرې به داسې وي چې څوک به پرې خوشحاله نه وي خو هلکه تو ته ځان تیارول پکار دي او چې مسله خالی خبرو پوری وي او حل یې باید چې راوستل شي تر څو چې خبره افغان خوره د بیلابیلو ډلو ده. نو په دې کې داعش هم شته دی د موجودګۍ په حواله کې خبرو شي بل داسې ځینې شته چې بې ثباتي پکې شته دی خو دغه بې ثباتي هم طالبانو جوړه کړې ده او د دوی د کار پس د غلطه د ترهګرو بیلابیل ډلې راغلي چې پکې پاکستانی طالبان هم شامل دي خو مونږه ترهګر ډلو کې بیا توپیر نه کوو. دوی که د هر ځای وي که هر څه مقصد لري دا ترهګر ډلې دوی د ریاست او د افغان قام خلاف دي نو مونږه مرسته نه کوو یعنی مونږه په نخښه کوو د دوی مطلب داري. دا خبره سمه ده چې ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان دا د پاکستان لپاره خطر دی خو دا ډله په افغانستان کې نه ده جوړه شوې دا په بیل وختونو بیل مقصد لپاره جوړه شوې چې وروسته خپل د پاکستان په خپل بیا د پاکستان گریوان ته لاس اچولې دي. دغه هغه مفهوم چې ما غوښتل چې تاسو ته وړاندې کو.
ډیر مننه افتخار حسین.
مننه.
مهرباني.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. وړاندې تاسو تفصيلات واوریدل چې د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وایس اف امریکا دی و ریډیو واشنگتن دفتر ته راغلی وو او د یو شمیر سوالونو ځوابونه هم خبري اعلان ته ویلو او د دې وروسته د آشنا څنګه سره ځنګړي مرکه کړه ده د شایسته سادات د راپور تاسو وړاندې کوو.
متاسفانه تا واقعیت ده چه زین موارد دیگه موافقت نامه ترسر شوی ندی لکه انتخابات
بله.
پر وقت پارلمان انتخابات خب پدی بندی کار کهو دیدی پزایی چی در ملامتی پر چه بندی واچه و خو مسئولیت موجی اخلو بایتی هم اخلو مشران دی ملی یوالی حکومت خب پدی که هم شک نشده چی هغه اصلي وخت د دغه حکومت او مشرتابه پر امنیتی مسائل باندې تیر شو چې دا مهمه و او معنی دا نه ده چې په نور اړخو کې کار نه ده شوی. طالبان دا امید درلود او امید هم بېځای نه و د هغوی. دوی فکر کول چې په 2015 کال کې بیرته راځي ټول افغانستان اشغالوي. 2015 کال سخت کال و د افغانستان پر خلکو باندې او پر ځای ده چې د افغانستان د ملي ځواکونو د شهامت قهرمانۍ او قربانیګانو څخه یادونه وکړو. مهمه مسله نه ده، اصلي مسله دا و چې ټول تاکنه اوس افغانستان د سرنوشت تعقیل په خاطر اصلي لاره بولي. دا تغییر او دا تحول راغلې دی په افغانستان کې او حق لري چې مش باندې انتخاب وکړي.
د انتخاباتو یادونه مو وکړه. خلک په افغانستان کې د ځینو رپورټونو پر بنسټ چې موږ یې ترلاسه کوو وایي چې د یووالي حکومت لپاره لویه ازموینه دا ده چې دوی په پوره یووالي سره لکه چې اوس وایي یا به دعا کوي چې یووالي حکومت دوی په راتلونکو ټاکنو کې هم مخته شي په همدې شکل. آیا همداسې به وي او آیا که تاسو به ځان کاندیدوئ؟
د انتخابات د ښه انتخابات ترسره کیدل د شفاف او عادلانه انتخاب په ترسره کیدلو کې مجمن یو. د ملي یووالي حکومت اشان که رئیس جمهور دی که زه خپل او یو ځای سره کار کوو او دا د چې بیا څوک نوماندان به څوک وي څوک نه وي هغه فکر کوم چې اوس یو لږ څه وخته ده چې ورباندې کار وکړو او په دغه وخت باید چې اصلي توجه او تمرکز موش یو د ښه انتخابات د سرته رسولو دپاره وي او نور اولویتونو د خلکو ته خدمت کول په هغه اړخ کې چې خلک یې توقع لري. بنسټیز پروژې ترسره شوي دي، تر کار لاندې دي. هغه پروژو په کلونه پاتې وو او هېڅ حرکت پکې نه و. کار پکې آغاز شوی ده، خصوصي بخش توجه شوی ده، مدني ټولنې فعاله مدني ټولنه لرو الحمدلله د رسنیو په شمول کارونه کیږي. خو د خلکو توقع زیاته ده او باید چې موږ خپل اصلي تمرکز اصلي انرژي په همدغه ځای بکړو.
په لومړي ځل انتخابات کې چې تاسو هم کاندیدوئ ستاسو ملاتړي زیات و، یو پکې د بلخ والي عطا صاحب نور و که هغوی ځان کاندید کړي او هغوی په هغه وخت کې ستاسو ملاتړ وکړه په زغرده ودرېدل ستاسو تر څنګ، که دوی ځان کاندید کړي آیا تاسو به هم هماغه ملاتړ دوی سره څرګند کړئ؟
ما خو مخکې هم ویل چې په دغه وخت زموږ ټول توجه باید خلکو ته خدمت په
کې. دا ډېر ښه وخت دی چې تاسو دا اعلان هم وکړئ چې تاسو هم کاندید یاستئ او یا هم د بل چا ملاتړ کوئ.
دا اصلي مسله زموږ همدغه ده او په دې کې هم شک نشته چې په تېر انتخابات کې شخصیتونه د افغانستان زما ملاتړ کړی و. خو اصلي مسله د خلکو و، خلکو ملاتړ او هغه معلومدار و. خو بیا هم وایم، تکرار کوم چې او په دې زه باور لرم.
په لومړي ځل انتخابات کې چې تاسو هم کاندیدوئ ستاسو ملاتړي زیات و، یو پکې د بلخ والي عطا صاحب نور و که هغوی ځان کاندید کړي او هغوی په هغه وخت کې ستاسو ملاتړ وکړه په زغرده ودرېدل ستاسو تر څنګ، که دوی ځان کاندید کړي آیا تاسو به هم هماغه ملاتړ دوی سره څرګند کړئ؟
ما خو مخکې هم ویل چې په دغه وخت زموږ ټول توجه باید خلکو ته خدمت په
کې. دا ډېر ښه وخت چې تاسو دا اعلان هم وکړئ چې تاسو هم کاندید یاستئ او یا هم د بل چا ملاتړ کوئ.
دا اصلي مسله زموږ همدغه ده او په دې کې هم شک نشته چې په تېر انتخابات کې شخصیتونه د افغانستان زما ملاتړ کړی و. خو اصلي مسله د خلکو و، خلکو ملاتل او هغه معلومدار و. خو بیا هم وایم، تکرار کوم چې او په دې زه باور لرم. چې انتخابات چې تر سره شو زه چې راغلم ملي وحدت حکومت ته په دې کې شک نه و چې په حکومت کې ګډون او د موافقتنامې تطبیق باندې بحثونه شوي دي ځینې وخت اختلافونه موجود و خو اصلي توجه زموږ دا و چې خلکو ته باید خدمت وشي او خلک منظور مې دا نه ده چې هغه کس چې ما ته رای ورکړی دی بل چا ته ټول خلکو د افغانستان
یوه وروستۍ پوښتنه د امنیتي اندېښنو تر څنګ د خلکو په منځ کې یوه اندېښنه دا ده چې په خپله د مشرانو تر منځ سیاسي وضعیت کړکېچن ده ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې د پوهنې د چارو وزیر ډاکټر صاحب حنیف بلخي له کاره ګوښه شو هغه هم د جمهور رئیس د امر پر بنسټ او داسې چې ټول ته معلومه ده هغه د ولی صاحب عطا محمد نور د کړی شخص دی د دې دلیل څه و
پوهنې وزیر صاحب ډاکټر صاحب حنیف بلخي متاسفانه سی مشکلات هم درلود ډیر جدي سی مشکلات درلود الحمدلله صحت یې اوس بهتره شوې ده څلور ځلې د تداوی لپاره بهر ته تللې ده ځکه چې مشکلات یې جدي وو او په حکومت کې تغییري او تبدیلي بدلون راځي دا نورماله د حکومتداري پروسه ده او یو بل مشکل هم پکې وو چې دا د پارلمان تصمیم وو هغه خو یو مسله ده چې دغه پر بنا نور تغییرات هم راغلی دی په حکومت کې
ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب کور ودان
مننه تاسو ډېره مننه تشکر
درمنو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې ګورئ تاسو وخت په وخت باندې د دیو ریډیو نه په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه باندې خبرونه او رپورټونه اوري نن هم د قبایلی علاقو چې کومه د ځوانانو جرګه ده د غي مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی او هغه ورته په دای خبرو اترو کې ویلي دي چې په قبایلی علاقو کې به د ریفرندم چې کوم غوښتنه کیږي د دغه امکان نشته او ډیر ضربه چې کوم عدالتي نظام دی دا به قبایلی علاقو ته وغځول شي د ډیور رادیو خبريال ارشد مومند په دې باندې یو رپورت را لېږلی تاسو په مرسته راګرځو
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې د پټه اصلاحاتو پاړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقانه باسي سره لیدلې دي د جرګې یو غړی شوکت عزیز وای وزیر اعظم ورته باور ورکړي چې زر تر زره به د ملک عدالتي نظام قبایلی سیمو ته هم وغځول شي خو کال 2013 انتخاباتو کې به پټاته د خبر پښتونخوا اسمبلی کې چوکۍ ورکول ناممکن وي
دا 2018 کې کوم صوبایي اسمبلی چې څنګه دا ناممکن دي ځکه چې په دې کې زمینی حقایق دادي چې دي کوم مسلې دي هغه مسلې دادي پارلیمنٹیرین چې کوم دي دلته چې کوم لاز نه دي ایکسټینډ شوی په هغه الته بلدیاتي نظام نشته یا چې کوم دي د فند یا د نوري دا په کومه طریقه باندې بیا دوی خرڅ کوي یا د دوی رول بڅوي کدي زلمونږ ورکړل
شوکت عزیز وای وزیر اعظم سره پټا کې د ریفرندم کولو د غوښتنې په اړه هم خبرې وشوې
هغه کولیام ویل چې ریفرندم زمونږ ملک نه شي کېدل او چې کوم دي دا د چیز په هر چا درای احترام کوم نور چې کوم خلکو اورای یا دا ملک جمهوریت دی دا چا مضبوط او موږ به موږ شانتي فیصله کوو
د پټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په لړ کې د مسلم لیگ نون ډلې د مرکزی حکومت اتحادیې دوه ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نه علاوه نورې ټولې غټي سیاسي پارټي په دې حق کې دي چې قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي خو محمود خان اچکزی او مولانا فضل الرحمن د پټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو د مخالفت ترڅنګ د ریز وړاندې کوي چې د سیمې د راتلونکو فیصله د قبایلی ولس په خوخه د ریفرندم د لارې وکړی شي د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په وینا د هغه د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شوې و چې د پټه اصلاحاتو په اړه سپارښتنه وړاندې کړي او دغه کمیټه بیا خپل سپارښتنه کې ویلیو چې د سیمې زیاتره خلک غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي شوکت عزیز زیاته کړ وزیر اعظم ورته دا هم ویلی چې د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک ته بوي چې د نور ملک پرنګ دی په پټه کې هم حلقه بندي وکړي د پټه ځوانانو جرګه چې پکې د زده کوونکو سازمانونو غړي رایوځي شوي دي د تیرې یو میاشتې راهیسې د سیاسي ګوندونو مشرانو او حکومتي چارواکو سره د اصلاحاتو په اړه لیدنې کوي. د دې جرګې یو بل غړی پر هدلی وای حکومتي چارواکي او سیاسي ګوندونو مشران ورسره وادي وکړي خو بیا یې سرته نه رسي.
عمل کو مکار به شروع کوم او زبر کو پیو تک چا خبر و نه مننه د زبر په دې باندې باقاعده اسلام آباد کې در نقل کوم او زبر به کار کوم او دا غي هم چې تقریبا یو وخت تک چې 20 ورځې نه ډیر ټیم مو شو چې عمران خان ته خپل خبر سره مونږ الته او مونږ خوشاله کړو هغه به د اوسه پر نه صداسي بیان ورکړي دی او نه لگا په پریکټیکل گراوند باندې هغه سکار شروع کړي دي.
عمران خان په خیبر پختونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند مشري کوي او دریز لري چې پټه دی په خیبر پختونخوا کې شامل شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی په ریډیو او ټي وی واسطه خبرې خبرونه لیدوم لري. را سره ملګری اوسې یو شمیر نور مهمو موضوعګانو تفصيلات لرو په خبرونه کې. یو بل راپور د وړاندې کوچ په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په ناوړه استفاده په سنت کې پر دې بحث وشو. د پاکستان د سنت د بشري حقوقو کمیټي وایي چې د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال د مخنیوي لپاره په کار دي چې په دې کې بدلون براوستل سي. خو بیا د انصاف وزارت وایي چې دا قانون په پوره توګه ختمول ممکنه نه ده. په دې اړه نور تفصيلات د سیمه ځخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په راپور کې درته وړاندې کوو.
د سنت د بشري حقوقو کمیټې غونډه کې په هیواد کې د بشري حقوقو صورتحال او د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو مخه نیولو لپاره د یو تګلارې جوړولو په اړه غور شوې ده. د ایم کیو ایم زنانه سنیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه د هیواد په بیلابیل برخو کې مخپسیوا کیدونکو بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې څرګندې کړې دي. او ډیور ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون سنیټر ستاره ایاز د ټول هیواد او بیا په ځانګړي توګه بلوچستان په اړه د غونډې فکرمندي څه په داسې ډول بیانوي.
مرڈر کیس ہو پاگی کی اور ایجوکی والا ریپ کیس ہو بیا مونگا دا ڈی آئی خان والا مسئلہ ہوں پر ٹیچر تک را اور پرون جی اگر یو خلط سوزے دل دا اغام اور بلوچستان کی چدا کم محالات روان دی ہیومن رائٹس وائلیشن کو لاؤ روان دے اور مونگا اس کمیٹی دل بلوچستان دا اگر تاکی مونگا ڈیفرنٹ وزٹس کری دی میں دا آغاز حالات دیر زیاد خراب دی.
دا اړی غړی ښکار بلوچستان ایالت کې د ترهګرې په پیښو د لوړپوري امنیتی سرتیرو هدفي وجنو په واقعیاتو کې زیاتوالی لیدل کیږي. قائمه کمیټه غونډه کې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو مخه نیولو لپاره د قانون د عملی کېدو په طریقې کار کې بدلون راوستلو معاملہ هم راپورته شوې ده. په وروستو کې امریکا د پاکستان نه دغه قانون د خاتمه غوښتنه کړې وه او د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه هم د ډیر وخره هڅه دغه قانون غلط کارولو په سر د اندیښنو ترڅنګ دا یو امتیازي قانون بلی. خو د پاکستان د قانون او انصاف وزارت چارواکو د سنت د بشری حقوقو قائمه کمیټې غونډه په وړاندې د یاد قانون ختمولو امکان رد کړی دی او د کمیټې غړي سنټر ستارایا زیاتوي چې دوی هم د دې قانون د ختمولو په حق کې نه دي خو غواړي چې د دې د غلط کارولو مخه نیولو لپاره اړوند ادارو په مشاورت سره یو تګلارې جوړ شي.
هغه کې اسلامیک ایدیالوجي دا چې کوم زموږ کانسل دی هغه هم دی د ملایانو کانسل به هم په کې کینی انټیریئر منسټری به هم کینی او دا ټول وکیلین د هغې نه پس سبا په دې باندې خبره کېږي او ډېر کلیئر هغه دا خبره کوله چې وی آر ناټ ان فیور چې دا مونږ ختم کړو صرف مونږ به پکې امینمنټ کوو چې دې مس یوز ونه شي.
د پاکستان سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو د پخلی ترڅنګ حکومت ته د دې د مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کولو هدایت کړی دی. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه او د شخصي ګټو لپاره کارولو پیښې تر ټولو زیات پنجاب ایالت کې د عیسائی احمدیانو او نورو اقلیتونو په ضد رامنځته کیږي، او دغه شان د هیواد په بیلابیلو برخو کې مسلمانان هم د مذهب د سپکاوي په تور د قهرجن مظاهرچیانو د لاسه وژلي شوي دي. او لوی مثال روان کال د مردان ولی خان پوهنتون کې د صحافت د څانګې طالب علم مشال خان د مذهب د سپکاوي د دروغ الزام په سر د وژلو پیښه ده. د کمې پیښې په سر چې د ملک دننه او په بهرني کچ څخه غبرګون راپارېدلی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان انتخابي کمیشن یا الیکشن کمیشن د یو کمپاین پیلولو پلان لري چې راتلونکي ټاکنو د کال 2013 په ټاکنو کې د شزو رجستریشن عمل چې په یو کم اتیا ضلعو کې پیل کړي. انتخابي کمیشن وایي چې نږدې 1,10,000 شزو سره شناختي کارډونه نسته، او که د دوی رجستریشن نه وکړای سي نو دا به په ټاکنو کې رای ورکولو څخه پاته راسي. نور تفصیلات د امیدالله په راپور کې درته وړاندې کوو.
د انتخابي کمیشن شمیرې وایي چې په هیواد کې 1,10,000 زنانه دا وخت د شناختي کارډونو د نه لرلو وجې د ووټ د حق ورکولو نه محرومه دي، او په ووټر او انتخابي پیرستونو کې د دوی د راوستو دپاره به د دسمبر د شروع نه د هیواد په هغه یو کم اتیاو ضلعو کې چې پکې د زنانه ووټرانو شمیره د سړو په نسبت کمه ده یو کمپین شروع کړي. د الیکشن کمیشن مرکزي ویان هارون شینواری وایي
هر ووټر لیست چکم په بلاک باندې جوړی گئی کې شپک 50% سړی دي او سلور 30% خزی دي، نو دا 12% ووټ هغه شو مونږ چې دې حساب کړلو. نو پاکستان کې 1,10,000 خزی د دغه 60-40 د ریشو نه چې کم بلاکونو کې راځي، نو هغه داسې دي چې هغه د ووټ حق نه لکه په ووټر لیست باندې هغه نه دي. خو ووټر لیست د ووټ حصہ نه ده، جمهوری عمل او د انتخابی فهرست کم باندې چې ووټ اچول کیږي. دی کې موږ ته دا معلومه شو چې د زیاتو ښځو سره چې هغوی سره شناختی کارډ نشته دی، او دا شناختی کارډ نه کېدو مختلف وجې دي. اول خدای چې ډېر خلک وایي چې موږ ته شناختی کارډ ضرورت نشته، داسې ښځې دي په کلو کې قبایلي سیمه کې.
د الیکشن کمیشن د اصلاحاتي او نوي بدل شوي قانون تر مخه دا واري په سیاسي ګوندونو لازم ده چې دوی د خپلو کاندیدانو 50% زنانه امیدواري وساتي. خو په دې کمپاین کې د نادرا سره سره د مدني ټولنې تنظیمونو سره هم لوزنامې شوې دي چې د زنانه د شناختي کارډونو جوړولو په دې کمپاین کې کومک وکړي. زنانه خو یا د نادرا رجستریشن سنټر ته ویډیا راوستي شي، او یا کوسه په کوسه د نادرا ګاډي د شناختي کارډونو جوړولو دپاره وګرځول شي. د الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر جنرل نگت صدیق وایي د شناختي کارډ ترلاسه کولو سره سم به زنانه په انتخابي پیرس او لیست کې هم راشي.
نادرا کو ابھی ہم نے ہدایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن نے کہ وہ وہاں پہ اپنی ایم آر ویز بھجوائیں، وہ ایریاز جہاں پہ خواتین نہیں آ سکتی سینٹرز، تو وہاں موبائل وینز بھیجی جائیں تاکہ ان کا این آئی سی رجسٹر کیے، شناختی کارڈ رجسٹر کریں. جیسے ان کا شناختی کارڈ رجسٹر ہوگا تو آٹومیٹکلی اب تو ہمارے نئے لاء کے مطابق ان کا ووٹ رجسٹر ہو جائے گا، اور 79 اضلاع میں ہم یہ ایک کیمپین اسٹارٹ کر رہے ہیں ایمرجنسی کے طور پہ.
د الیکشن کمیشن د نوي قانون لاندې ضروري ده چې هر یو پولنګ سټېشن دی د 1 کیلومیټر په فاصله کې وي، او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي دا به پولنګ سټېشن تر زنانه راتللو کړاو او اندېښنه کم کړي. د دې ترڅنګ په انتخابي عمل کې برخه اغستونکو تمامو ادارو باندې د خپلې ډیوټۍ د الیکشن کمیشن د ضابطو لاندې په ایمانداري سره سرته رسولو، د ژبې او حلف پورته کولو پابندي هم پړمبني ځل لګول شوې ده. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ټلویزیون، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوه ته غوږی او په ټلویزیون باندې ګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې
چې کوم د کوم ډاکټر ډاکټر شکیل افریدی مرسته کړې وي په دغه جرم کې هغه بندي دی، خو په ظاهره باندې ویل کېږي چې د په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو سره مرسته کړې دي. فاټا ټریبیونل کې دغه مقدمه روانه ده. قدر منوریدونکو، دغه وکیل قمر ندیم ویلي چې دغه پېشي دغه دغه اورونه عدالتي اورونه یو وار بیا ځنډېدلې ده، او دا په دې چې کوم سرکاری وکیل و هغه دغه پېشې له نو راغلې. بل پېشي به په دغه مقدمه کې د کال 2013 د جنوري په 2 نیټه باندې کیږي. د ډیور ریډیو خبريال مدثر شاه په تفصيلي رپورټ را لګلې.
امریکایي جاسوسي ادارې CIA سره د اوسامه بن لادن معلوماتو کې د کومک په تور نیول شوی، خو د خیبر ایجنسی د یو ناقانونه تنظیم سره د اړیکو لرلو او مرستو په تور سزا شوی ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه نن فاټا ټرایبیونل کې ټاکل شوی و. خو د وکیل قمر ندیم ایډوکیټ ډیور اډیو توای د سرکاري وکیل په سلور دیرشم زل د نه حاضرې دو په وجه عدالت قضیه د نوي کال 2 جنوري پورې وزنډوله.
سرکاری وکیل پکې نو راغله اور سرکار ته بیا یو شاهل بیا آرڈر ورکړو چې تاسو د بل تاریخ لا خامخا دا وکیل هغه کوي خپل پیش کوي. تاریخ پکې کې 2 جنوري ورکو، 2 جنوري 2018 نوی کال، سو ان شاء الله ګورو چې بل تاریخ لا سرکار خپل وکیل پیش کوي وکنه.
وای د خیبر ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ډاکټر شکیل ته د 3.5 کالو د بند سزا اورولې و، او هغه بیا کمشنر 2.5 کالو تر کم کړ. خو مې 2014 کې مونږ فاټا ټرایبیونل کې درخواست جمع کو چې اول خو ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري، او دویم دا چې مونږ د سزا کمولو لپاره نه بلکې د ډاکټر شکیل د خلاصون درخواست کړو. خو پوره یو کال عدالت ته د قضیه ریکارډ نه وړاندې کېدو، او اوس چې عدالت ته ریکارډ راوړل شوی دی نو د 2.5 کالو راهسې سرکاري وکیل عدالت ته نه حاضرېږي. او د قمر ندیم ایډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه، آیا 3.5 کالو کې دی خپل موکل سره جیل کې ملاقات کړی دی؟ نو هغه وایي
نه جی، بالکل مونږ سره وکیل باندې پابندي ده، مونږ سره ملاقات نه کوي، صرف خزه اور بچی چې کم دی کنه هغه سره ملاقات کوي تقریبا هر میاشت کې یا میاشت پس یا 2 میاشت پس ساری هغه کوي نغي سره ملاقات کوي. بیا مونږ ته سره د انفارمیشن راشي چې هغه سره ملاقات وکړو، په مونږ باندې وکیلانو باندې پابندي ده.
او د دې پښتنه چې دای دا قضیه چرته بل لوی عدالت ته ولی نوړي، قمر ندیم ایډوکیټ وای د اف سی آر موجودګۍ کې فاټا ټرایبیونل د قبایلی خلکو لپاره د سپریم کورټ درجه لري، او د پاکستان د های کورټ او سپریم کورټ دغلته د عملداري نه لرلو په وجه دای دا قضیه حل تن شوړي. بلخوا د امریکا حکومت سوره جوړان دی او زل بیا د پاکستان نغښتې دي چې ډاکټر شکیل دی پری خودل شي. د یادونه وړ د روان کال جنوري کې د تیر وزیر اعظم خارجه چارو لپاره مشاور طارق فاطمی خبریالانو ته ویلو چې پاکستان د ډاکټر شکیل په معاملہ امریکا سره خبرو ته تیار دی. خو د دینه 2 ورځې پس بیا د قانون وزیر زاهد حامد سینټ کې بیان ورکو چې نه خو پاکستان امریکا سره په دې اړه خبرې کول غواړي، او نه هم ډاکټر شکیل امریکا ته د سپارلو کوم پلان د غور لاندې دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ودر د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په پاکستان کې مشت د افغان کډوالو په اړه یو راپور لرو. د ژمي د پیلګېدو سره د اسلام آباد کې د مهاجرو په کیمپ کې افغانان د خپلو کورونو په جوړولو کې بوخت دي، او دا په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې باران ورېدل هم پیل شوی دی. نور تفصیلات تاسو ته د آشنا ټي وی یو ویډیو راپور کې وړاندې کوو.
حسین د سلویختو کلونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي. هغه د اسلام آباد په جنوب شرقي سیمه کې د ساړه ژمي له یخنۍ څخه د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره د کور په چت پلاستیک غوړوي، او د خپلو څارویو غوجله ترمیموي.
زاله چلويختو کلونو را پدې خو پاکستان کې يم او دولس کال کېږي چې په خټینو کوډلو کې ژوند کوم. د پخو خښتو کور نه لرم. د ژمي موسم د پیلېدو نه مخکې باید خپل کور او د خپلو څارویو غوجله هم ترمیم کړم. هیڅ څوک را سره مرسته نه کوي. زموږ عاید د څارویو د شیدو او مستوله خرڅولو راځي.
حسین وایي د سړې هوا پرته په ژمي کې تر ټولو لوی سرخوګی بارانونه دي.
زمو کور د ژمی مقاومت نه لري. که چیرې کورونه ښه جوړ شوي وای ستونزه به نه وه، خو که له چت څخه اوبه څاڅي نو جوړول یې اسانه نه وي. ټوله کوټه پخلنځای او غجره له اوبو ډکیږي. بیا انتظار کوو چې باران ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې عالي کمیشنري وایي پاکستان د شاوخوا 1.9 میلیونو راجستر شویو افغان کډوالو کوربه دی. د دې تر څنګ بې حسابه غیر راجستر شوي کډوال هم له لسیزو څخه په پاکستان کې ژوند کوي.
نه
حکومت را سره مرسته نه کوي. په پیل کې UNHCR د چټونو دپاره د ښه کیفیت پلاستیک راکوو چې په ژمي کې مو استعمالولو، خو د څو کالو راهیسې هغه هم نه راکوو. اوس هغه پلاستیک چې موږ خپلو چټونو ته کاروو یوازې 15 ورځې دوام کوي.
د کډوالو په وینا اوس د پاکستان حکومت او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته او په تیره غیر قانوني کډوالو ته خپلې مرستې بندې کړې دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ته غوږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږ دغه خبرونه چې کومه روانه ده تاسو یې په فیسبوک باندې هم نیغ په نیغه اوریدای شئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د طالب وسلوالو سره داسې دوربینونه دي چې هغه د شپې په وخت باندې هم کار کولای شي، د شپې په وخت هم په هغې کې خلک په نظر راتلی شي. او وایي چې دغه دوربینونه د دغه دوربینونو یا نایټ ګاګلز په اړه باندې ویلی کیږي چې دا د روس لخوا دغه افغان طالب وسلوالو ته ورکړی شوي دي، خو د دفاع وزارت بیا دغه تور په پاکستان باندې لګوي او وایي چې دا امکان شته چې ګنې دوی ته دغه نایټ ګاګل یا دغه د شپې په وخت کار کوونکي دوربینونه د پاکستان له لوري ورکړی شوي وي. په دې باندې تفصیل اورو د آشنا ټلویزیون د رپورټر د چکم خبریال دی رحیم ګل ساروان.
د ملي دفاع وزارت منی چې طالبانو د شپې دوربینونه ترلاسه کړي او په ځینو جګړو کې ترې کار هم اخیستی دی. دا شبین دوربینونه په توره تیاره کې کار کوي او مخامخ لورای سم په نښه کوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو لاسه د شپې د دوربینونو لویدل د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه اوس دې ته متوجه دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل دا دوربینونه د افغان ځواکونو په محاربه تاثیر نه لري.
منګ نه ردو چې طالبان د شپې دوربینونه نه لري. د شپې دوربینونه طالبان لري، خو مقدار دومره ډیر نه دی، کم دی. په فرا کې ترې نه استفاده کړې ده. په هلمند کې ځینې سیمو کې لیدل شوي دي او په ځینې نورو ځایونو کې هم لیدل شوي دي.
رسنیو راپور ورکړی دی چې د شپې دا دوربینونه روسي دي، خو د ملي دفاع وزارت بیا دا نه مني او نه یې هم ردوي چې ګواکې د شپې دا دوربینونه دي روسي طالبانو ته ورکړي وي. جنرال وزیری وایي په دې تړاو پلټنې کوي.
مارک وهل اسانه خبره ده. د دې لپاره هم چې ځینو وسلو باندې دوی مارک وایي چې د نورو هیوادونو سره دغه حساسیتونه راپورته کړي، زب د افغانستان مناسبات د نورو هیوادونو سره خراب کړي. د افغانستان حکومت د دې په هکله څېړنې کوي تر څو وګوري چې دا څومره حقیقت لري، چې دا په رښتیا باندې روسي دي او که نه دي.
دفاع وزارت وایي د چین، ایران او روسیې په نښانونو یې له طالبانو وسلې نیولې، خو دا نشي ویلی چې دا وسلې د همدغو هیوادونو طالبانو ته ورکړي وي. دفاع وزارت مخامخ وایي چې د پاکستان په باړه، جم او دره کې د وسلو تور بازارونه شته او له هماغه ځایونو ښایي طالبان د شپې دوربینونه هم اخلي. د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل هم د تور بازار یادونه کوي چې ښایي داسې د شپې دوربینونه دي په تور مارکیټ کې واخیستل شي.
او د جګړې دپاره دغه دوربینونه چې اکثرا په توپکو کې نصبیږي هغه ډیر خطرناک دي، لپاره د دې چې یو انسان داسې ویني لکه ورځ کې سکوري او ډیر دقیق هم دي. بنان دې خطر ډیر زیات دی له کومه که موږ چېرته یو درست کشف درلودی یا درست استخبارات هم درلودی. او د طالبانو ټول اعمال څارلی او د دوی حمایې دپاره څوک راځي، څوک یې ورکوي، دا ټولې سارلای او په وخت او زمان کې خونسا کولای دې درجه ته نه رسید.
ځینې څېړونکي بیا په دې باور دي چې طالبانو مجهز وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او ښایي روانه جګړه لا زیاته په افغان امنیتي ځواکونو سخته شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
درمونو اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسئ. خبرونه لیا دوام لري د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی وساته خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د سیراپورونو د چې په افغانستان کې شش کال د کوکنارو کروندہ یو په 200 ده. د دې سہیلتون دي د آشنا ټی وی یو ویډیو راپور درته وړاندې کوو.
په بیساری ډول په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو په کر او تولید کې زیاتوالی راغلی دی. درې شپېته په سلو کې سږ کال د تیر کال په پرتله زیات کوکنار کرل شوي و. دا شمېره خورا لوړه ګڼل کېږي. سږ کال په 3,28,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوي و. د تیر کال د کر شمېره بیا 2,20,000 هکټار ځمکه وه. د سږ کال 9 په سلو کې کوکنار په سویل، لویدیځو، شمال او ختیځو ولایتونو کې کرل شوي و. یوازې په سویل کې 60% کوکنار کرل شوي و. تر ټولو نورو ولایتونو زیات بیا په هلمند کې. لانشی توک سره د مبارزی وزارت د یون او ډی سی سره د ګډ سروینن په کابل کې اعلان کړه. لانشی توک سره د مبارزی وزارت مستیال جاوید احمد قایم وای لاملونه یې نامنی د نړیوالو د مرستو کمښت او د پروفیسورونو ډیرښت دی.
راتلونکي کال پلان ته واضح اند ارقام لوړ دي. د ارقام موږ د حکومت د مشرانو سره شریک کړي دي. په مختلفو برخو کې پلانونه په کار کې دي او زه توقع لرم چې ان شاء الله تر راتلونکي درې هفتو پورې موږ پلانونه سره شریک کو. دوه برخې دي، یو د جامع ملي ټولنې سره، ځکه هلته دوه غټ مشکل لرو. د هغوی سره یو د کومکونو کمبود، ځکه د امکاناتو نشتون نه باید زموږ د نه تعهد باندې ترجمه سي.
د کوکنارو د کر ډیرښت په همدې کال کې په بیساري ډول د اپینو حاصلات هم زیات کړي دي. د تیر کال په پرتله واتیا په سلو کې په تولید کې زیاتوالی راغلی. 9000 میټریک ټن اپین تولید شوي. سږ کال هر هکټار ځمکې 20 کیلوګرام اپین تولید شوي و. تیر کال عمومي تولید بیا 4200 میټریک ټن و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر مارک کولن د کوکنارو د کر او تولید زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل.
سږ کال د تیر کال په پرتله په 120,000 هکټاره ځمکه زیات کوکنار کرل سوي دي. دا کچه خورا زیاته ده. دا ډیرښت په هغو ولایتونو کې چې کوکنار کرل کېږي زیات لیدل سوی دي. یوازې په هلمند کې سږ کال 3,80,000 هکټاره ځمکه زیاته کرل سوې وه. ناویا په سلو کې زیاتوالی راغلی چې د ټول هیواد په کچه د کوکنارو د کر د ډیرو نیمایي جوړوي.
لانشی توک سر د مبارزی وزارت وایي چې یوازې 10 ولایتونه له کوکنارو خالی وو. 55 هکټار ځمکه له کوکنارو پاکه کړې ده. خو دا وزارت وایي چې د راتلونکي کال لپاره داسې پلانونه لري چې د کوکنارو د ډیرو دومه خبه ونیسي. افغانستان نړۍ ته په پراخه کچه هیروین صادروي او هر کال میلیاردونه ډالر د افغانستان په هیروینو کاروبار کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږ روانه خبرونه تاسو نه خپنی غوري. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د برما یا د میانمار نه شپږ لکه خوښه روهینګیا مسلمانانو په بنگلاديش کې په کیمپونو کې پناه غیستل. ملګری ملتونه وایي چې دغه کیمپونو نه چې کم د روهینګیا مسلمانانو ماشومان دي هغه خلک د دغه ځای نه اوچتۍ او غټو خارونو ته هغه سمګل کیږي یا دغوی قاچاق کیږي. په دې باندې ملګرو ملتونو اندېښنې ښودلې دي. نور تفصیل اورو د زاهد خټک په دغه رپورت کې.
د بنگلاديش کوټاپالونګ کډوالو کیمپ کې د یو میز او یو مایکروفون د موقتی بوت د روهینګیا ماشومان د انساني قاچاقبرونو بچ کولو لپاره جوړ شوی. څوک د آسان ښکار په لټون کې د دې کمپونو چکرې لګوي. د بېدرکه ماشومانو د موندلو لپاره دا ځای دوه میاشتو راهیسې کار کوي او همدې کمپ یو وګړي نذیر احمد جوړ کړی او تر دې دمه یې نږدې 1800 بېدرکه ماشومان د خپلو میاندو پلرونو سره یوځای کړي. دا اوس راغلي روهینګیا خلکو لپاره دا هر څه ډېر نوي دي. دوی ټول د خپلو کورونو نه لږ لرې تلو سره بېدرکه شي. که څوک داسې بېدرکه ماشوم ویني نو مونږ ته رایه راوړي. مونږ هر ورځ اعلانونه کوو. ځینې وختونو کې مونږ پریشانه شو چې اصل والدین به کله هم ونه مومو. نو کله چې دا بېدرکه ماشومان خپلو کورنو سره ملاو شي نو مونږ ډېر خوشحاله شو. کله چې د تھامس رایټرز فاونډیشن غړي دغه ځای ته ورغلو نو محمد خان نومې تن یو ماشوم راوستو.
دا ماشوم د سړک په غاړه په ژړا میندلی و. ما ترې نه د مور او پلار ته پوس وکړو خو ده ته هیڅ معلومات نسته. نو دی ما دلته راوستو او څه خوراک مې هم ورکو. زه ډېر خفه سم چې داسې ماشومان ووینم. هیله ده چې د اعلان سره د ده والدین پیدا سي. خو که چیرې پیدا نه سو نو زه به ټول عمر لپاره د ده ذمواري اخلم.
خوشبختانه د ماشوم مور پلار دغه اعلان واورېدو او راغلل.
زه ستاسو مننه کوم. ستاسو باندې دې تل رحمت وي چې زما ماشومه مو محفوظه ساتلې.
ملګرو ملتونو خپل وروستي راپور کې ویلي د بنگلاديش سویلي برخو کې موجود د بې کچا ډک کمپونو کې د انساني قاچاقبرو شبکې ډېرې فعاله دي. چرته یوازې تیرو دوو میاشتو کې د میانمار نه شپږ لکه نور کډوال راغلي.
دا مهال غټه اندېښنه دا ده چې غټو ښارونو کې د کور د کارونو لپاره وړې نجونه تښتول کیږي.
د دې ځای منتظم احمد د قاچاقبرو له وجې د ماشومانو نومونه نه څرګندوي. د ماشوم پیژندلو لپاره مور پلار باید د ماشوم نوم په صحیح توګه واخلي او ماشوم هم باید خپل مور پلار وپیژني. د بنگلاديش د کمپونو تر راتلونکي لس کډوالو کې شپږ ماشومان وي. نور عالم هم د خپلې شپږ کلنې لور په لټون کې په ګرد کمپ کې وګرځېدو.
زه ډېر فکرمن یم چې چا زما لور خرڅه کړې نه وي. موږ هغه نه ده لیدلې. کېدای شي کوم بد تن هغه تښتولې وي او خرڅه کړې وي. خلک راته وایي داسې کیږي. نو زه هم فکر کوم چې داسې به شوي وي.
زموږ لور د شپږو کالو ده او ډېره ویرېږم چې ته چا تښتولې نه وي او دلته نه لرې چې ته بل ځای ته نه یې بوتلې.
کمپ کې د انساني قاچاقبرو اندېښنو وهلی نورعالم خوشبخته دی چې درې ورځو لټون وروستو یې خپله لور فاطمه د کوټاپالونګ په یو کوڅه کې په جړه وموندله.
مون اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال پای ته ورسیده. په دې خبرونه کې څه کم هم راپورونه تاسو وړاندې کړی دي. د وایس اف امریکا دی و ریډیو د فیسبوک په پاړه یو عربیا تاسو لیدې سي. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د نن ورځې پروډوسر عمران جدون دا غوی هم مننه کوو. د دې ورسته په خبرونه تاسو او ریش په خیر په ریډیو باندې را سره ملګری اوسئ. مشته اجازه ترکې. زه کلثوم کاکړ
او زه بختور شاه
شش پدرته وړم.
الله پامان.